دا مشال راډیو دو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته راغلاس پم. په خبرونه کې د ځن رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاسې ورو او سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو یو پاکستانی عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو نوملړ ورکړی چې له روسیې سره د تړاو په تور یې ورباندې بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضی محمد بشیر تیره ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اورېدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې دی مقدمې ته دوام ورکړل شي، ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې له خپلې ښځې سره دی. په لندن کې د شریف د ښځې کلثوم نواز درملنه روانه ده. قاضی بشیر امر ورکړ چې نواز شریف دی ونیول شي او عدالت ته دی حاضر شي. عدالت البته د نوموړي د نیولو قابل ضمانت حکم ورکړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي ټاکل شوی وه چې شریف پرونی اورېدنې ته حاضر شوی وای، خو څو ورځې مخکې له لندنه سعودي عرب ته ورغی او اوس په جده کې دی. پر نوموړي او د کورنۍ پر غړو د پانما اسنادو او د شتمنیو د نه ښودو په ضمن کې مقدمه روانه ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یوه درېمګړي هیواد سره دې شریک کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعا وه چې دوی د افغانستان په اړه لري چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی خپلې ادعاوې هغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
آزاد د څرګندونې تر هغې وروسته کړی دی چې خواجه آصف تیره ورځ د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوب غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. نوی دلی د نوموړي د څرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا تورونه رد کړي دي. د تحریک انصاف نماینده ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قومي اسمبلۍ د څلورمې حلقې ضمني انتخاب ګټلی دی. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د مسلم لیگ نون ناصر خان ترلاسه کړې دي، او د عوامي نشنل ګوند خوشدل خان درېیم مقام ترلاسه کړ. د څلورمې حلقې دا څوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلۍ استازي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالي شوې وه چې ورباندې پرون انتخاب وشو. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي کابل د هغه پاکستانی انجینر د خوشی کولو هڅې کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهار تښتول شوی و. د انجینر فیض احمد د کورنۍ غړو تېره ورځ مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې پر برمته شوي انجینر تشدد کیږي. دوی وایي انجینر پر جلال آباد تورخم سړک کار کاوه چې ځینو کسانو وتښتاوه. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس تېر مازیګر مشال راډیو ته وویل د تښتولي انجینر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده.
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړي دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ډبلیو سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي، او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې په کابل کې پاکستانی سفارت له افغان ادارو سره خبرې کوي، او له هغې کمپنۍ سره یې هم رابطه کړې ده چې ورسره و شپېته کلن انجینر فیض احمد کار کاوه. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی چا تښتولی. د کندهار سوداګرو د کسټم محصول زیاتولو په خبرګون پاکستان ته د تازه میوه برآمد بند کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونو مشر نصر الله زهیر تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې له پاکستانی سفارت سره خبرې کړې دي. دی وایي هغوی ورته د کسټم یا ګمرک د کمولو ډاډ ورکړی دی. دی وایي پاکستان به پخوا د یو ټن انارو په سر له سوداګرو څخه 6000 روپۍ اخیستې، خو ناڅاپه یې دا پیسې 15000 ته لوړې کړې. دی زیاتوي سږ کال افغان سوداګرو پاکستان تا 8500 ټنه انار او 9500 ټنه انګور برآمد کړی دي. د کندهار د هوایی ډګر قومندان د 10 میلیون ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ سیکرټر غورځنګ اپریدی بیګا مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي او ژر به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي د هوایی ډګر قومندان ماما عبیدالله غوښتل چې په دوو بکسونو کې 10 میلیون ډالر دوبۍ ته ولیږدوي. دې سرچینې ویلي نوموړي یو بکس وار له مخه استولی وو او دویم هغه د لیږد پر وخت ونیول شو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته استول کېدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولي. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نووارټ وویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. دوی ویل د بهرنیو چارو وزارت لومړی امریکایي شرکتونو ته وخت ورکوي چې تر بندیز لاندې کسانو او کمپنیو سره کاروبار ختم کړي. دوی ویل دا لیست د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لاسلیک کړی دی او اوس په کانګرس کې دی. نووارټ ویل دوی اوس مهال کانګرس مهم امریکایي صنعتونه او اشخاص او خپل ملګري له دې لیسټه او ورسره له هغو لارښوونو خبروي چې د بندیزونو له سرغړونو څخه کاروباریان او د امریکا ملګري وژغورل شي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ خپرونې په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوریدای شي. په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا تور رد کړی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. په ننګرهار کې د تختول شوی پاکستانی انجینر کورنۍ له افغان حکومت د هغه د خوشی کولو لپاره د هڅو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي د سولې او ثبات لپاره د سیمه ییزې اجماع پر ستراتیژۍ کار کوي. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نیولو امر کړی دی. محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. له د څخه معلومات اخلو. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان پر پخوانی وزیر اعظم او د ده د کورنۍ پر غړو چې پکې لوریا شامل ده او ورسره زامن هم دي او له دې سره سره د زومی هم دی، پر دوی د شتمنیو د نه ښودو او په پاناما اسنادو په قضیه کې څلور ریفرنسونه د احتساب عدالت روان کړی دي. څلور قضیه دي او په دې کې مقدمه روانه ده. وار لمخه عدالت په دوو قضیو کې یا په دوو مقدمو کې په دوو قضیو کې البته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تورن کړی هم دی، د لوري هم تورنه کړې ده او زوم یې هم تورن کړی دی. وس عدالت دا غواړي چې نواز شریف عدالت ته حاضر شي، خو نواز شریف لندن ته تللی دی او د پاکستاني رسنیو له وینا سره سم سعودي عرب ته هم ورغلی دی. دا مهال وي په سعودي عرب کې دی. د مشال راډیو خبریال محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی. عمران، کلګ معلومات را تراکړې پر دې موضوع.
پامیر دغه د پنځمه پر ورځ کوم اوریدنه شوې ده، په هغه کې خو عدالت امر کړو چې وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دا هغه کوم کورنۍ دا هغه دی عدالت وړاندې شي، خو یوازې دا هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر هغه په دې موقع باندې موجود وو. په دې موقع باندې چې کوم اوریدنه شوې ده په هغه کې خواجه حارث چې د شریف کورنۍ وکیل دی، د پخوانی وزیر اعظم خصوصا وکیل دی، نو هغه ویلي دي چې د نواز شریف کورودانه چې دا وخت په لندن کې په روغتون کې ده، هلته علاج روان دی، د کینسر رنس کې هغه اخته ده او هلته علاج روان دی، نو د هغې لپاره هغه لندن ته تللی دی، راغلی و مکې ته، مدینه ته هلته عمره هم کړی، داسې خبرونه رامنځته کېږي، خو چونکې د هغې طبیعت بیا خراب شوې ده، واری بیا روغتون ته وړل شوې ده، نو هغه بیرته د هغه ځای نه لندن ته ځي، او را روان چې کوم اورېدنه ده نو په هغې باندې به خامخا هغه عدالت ته به وړاندې کېږي. خو په دې ترڅنګ عدالت چې کوم دوه مقدمې دي نو په هغې کې قابل ضمانت یعنی د ضمانت وړ وارنټ یا د نیولو امر هغه جاری کړی دی. په دغه کې یو العزیزی سټیل مل او آف شور کمپنۍ دي چې کوم په پاناما اسنادو کې کوم نمونه راغلي وو، نیغ په نیغه خوردي نوم نه وو خو د هغه د بچو نومونه وو، او یو بل دریم چې کوم مقدمه وه نو په هغې کې د هغه کوم ضمانتي دی په مرکزي وزیر دی د کیډ یا د اسلام آباد چې کومې چارې دي تاریخ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، نو هغه ته هم نوٹس ورکړی چې کوم چا ضمانت تا کړی دی نو هغه باید عدالت ته وړاندې شي. دې ترڅنګ پامیر زکه دا وایم چې هغې کوم زامن دي حسن او حسین، نو هغه له وړاندې اشتهاري ګرځول شوي، ځکه چې تر اوسه پورې هغه عدالت ته نه دي وړاندې شوي. نو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوه وارې او د هغه لور مریم نواز څلور وارې تر اوسه پورې عدالت ته راغلي دي، خو د هغه زامن لا هم نه دي وړاندې شوي عدالت ته.
صحیح. او دا دریم نومبر باندې چې کوم اورېدنه کیږي کنه د احتساب عدالت، کدی ته بالفرض نواز شریف نه حاضریږي، تاسو ویل د قابل ضمانت وارنٹ د نیولو امر کړی دی، بیا به عدالت سره بل لاروي؟
بالکل پامیر، دغه چې پرون دغه خبرې هم شوې دي او خاص کر بیا د وکیل نه وختل شوې دي چې هغه را نغې، نو بیا نو خواجه حارث چې دغه وکیل دی هغه ورته ویلي چې بالکل بیا تاسو ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری کولی شي، یعنی هغه بیا ضمانت نه کیږي او په هر جوړ به هغه نیول کیږي او عدالت ته به راوستل کیږي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. محمد عمران را سره د ټلیفون په کرښو له اسلام آباد.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنیمو بجو
جمہوریت
پا پاوکام دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو.
اوریدونکو، افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات یې د هیواد بې ثباته کولو هڅې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا مشال راډیو ته ویل آصف دې د خپلو دعوو اسناد یو درېمګړي هیواد ته وسپاري. آصف تیره ورځ قومي اسمبلی ته ویلي ول چې هندي او افغان استخبارات د پاکستان په غربي سیمو کې ناکراری پیدا کوي. نوې دلی د دې تور پاړه لاسنې دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا ډول ادعاوې ناسمې بللې دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي هغه ادعاوې چې دوی د افغانستان په اړه لري، لکه لاوس تاسې یادونه وکړه چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او خپلې ادعاوې دغه تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېمګړي وړاندې ښکاره کړي. همدارس وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان پاکستان او هند ته د سفر پترس کې د پاکستان پر حکومت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرسته به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروط وي. پاکستانی چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
محمد تکل رپورټ مو اوریده. د یو تختولي پاکستانی انجینر کورنۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشی کولو هڅې دی وکړي. د دې کورنۍ غړو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل انجینر فیض احمد شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ننګرهار کې برمته شوی دی او اوس یې ورته پر فیسبوک کې یو ویډیو استولې چې پکې تختونکي دا سړی وهي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د انجینر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده او دوی د هغه د خوشی کولو هڅې کوي. رابع اکرم خان له اسلام آباد.
په ننګرهار کې د یو تختول شوي پاکستانی انجینیر کورنۍ د افغانستان حکومت نه درخواست کړې چې له تختونکو دې باسیاب کړی شي. د پاکستان یو پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره په تورخم جلال آباد روډ کارکوونکي اووه شپېته کلن انجینیر ملک فیض احمد څه د پاسه دوه میاشتې وړاندې د کار ځای نه اوچت کړی شوی و. د نوموړي د پرېښول لپاره یې تختونکي له کمپنۍ د یو میلیون ډالر رقم غوښتنه کوي. د پینډۍ اوسېدونکي د تختول شوي انجینیر وړوکي زوی ملک فرحان احمد مشالډیو سره په خبرو کې وویل
کمپنی مونږ سره په هیڅ طریقه هم کومک نه دی کړی. تختونکو مونږ سره 28 ستمبر پورې رابطه کې وو او د هغې وروسته په 14 اکتوبر یې رابطه داسې وکړه چې د فیسبوک له لارې داسې ویډیو راولېږله چې په هغې کې زما په پلار تشدد کېدو چې هغه زمونږ د کورنۍ لپاره د کتو وړ هم نه وه. ما هغه تختونکي ته وژړل چې ولې زما بوډا پلار سره ظلم کوي. نو هغه راته وویل چې ماته معلومه نه ده، کمپنۍ ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي.
د ملک فیض احمد دسوی په وینا چې پلاری لډیر مجبورې بیا نوکری شروع کړې وه، ولې چې د یو ورور د ټرافیک په حادثه کې د مړینې له وجې د هغه د بچو پالنه کوله. مشال ریډیو دې لړ کې د پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړو خو پکې بریالی نه شو. دې لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرده شمس وایي
یو اریزه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغه کې غوښتنه کړې ده او معلومات ورکړې دي چې د کسری هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ڈبلیو او سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا موږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
په دې اړه تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان اړوند ادارو سره رابطه کړې او هغه کمپنۍ سره هم رابطه کړې چې کمی سره ملک فیض احمد کار کولو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د سولې راوستو په موخه د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کولو هڅې کوي. رولاند کوبیا تیر مازدیګر په کابل کې خبري غونډې ته ویل، په دې ترڅ کې به له یو شمېر هیوادونو او پاکستان سره خبرې کوي. د نړیوالو چارو پوهان وایي د بیلابیلو هیوادونو ګټې او له یو بل سره یې اختلافات د سیمه ییزې سلا مخې ته خنډ ولاړوي. یوسف خان زدران له کابله.
د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل دی هڅه کوي د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
زبا پسیمه کې لټولو همکارانو د افغانستان لګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونه چې لري پراته دی او هغه هیوادونه چې کولای شي مثبت ټکي رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره په خپل ځینو پالیسیو بیا کتنه کولای شي مشوره وکړم. دغه شان د افغانستان په اړه به هغه سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. کو بیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکارا خبري وکړي او ټینګار وکړي چې په افغانستان کې ثبات د ټولو سیمو په ګټه دی. اروپای ټولنه وروستیو کې رونالد کوب یاد دغه ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون دارو پی ټولنې د سفیر او دغه ټولنې د پلاوی د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلې دي. دارو پی ټولنې په نوې ستراتیژي کې چې تازه تصویب شوی سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنا یو پراختیایي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومان د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د دغې سیمه ایز اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. د دې کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي وویل د اجماع له رامنځته کېدو مخکې باید د سیمې هیوادونه په تیره هغه چې د تروریزم ملاتړ کوي په ټوله معنا وپیژندل شي. دا چې دوی په خپلو کې تر اخرین حده پورې د ګټو تضاد لري ښایي هڅې وشي، خو مهمه مسله دا ده چې دا سیمه ایزه اجماع رامنځته شي. باید یو وار دغه هیوادونه مطالعه شي. د تروریزم په برخه کې د سیمې د دغو هیوادونو دریځونه مختلف دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اجماع رابلل اړین کار دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ایزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ایز اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وستاس کول شي چې را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو مهم او تازه خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته ځینې تبصرې هم راغلي دي، هغه به هم زلولمه. خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون یا په سکایپ را سره رابطه وکړئ نو شمیرې او پته په دې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او فیسبوک ته چې ورشم نو محمد رضا لیکلی دی چې په روداد ولسوالۍ کې یو کال پخوا نامنی وه او د ننګرهار یو له نام نه ولسوالیو څخه ګڼل کېده. وایي اوس د سیمه ییزو پولیسو په راتګ د امن ټاټوبه دی، خو ځینې تنظیمونو پورې تړلي چارواکي غواړي د شخصي او تنظیمي ګټو لپاره ځوان او زړور قومندان محمد رضا لرې کړي او دسیسې ورته جوړې کړي. نو تیره ورځ د روداتو ولسونه د راوتلي ول، یو لوی لاریون یې کړی و او د سیمه ییزو پولیسو د قومندان په ملاتړ یې کاوه. چارواکو وعده کړې ده چې دی به له دندې ګوښه نه کړي. مابدشاه افریدی لیکي چې پرون ډېرې زیاتې ډزې شوې دي د پی ټی آی د تحریک انصاف تر ګټې وروسته. روزی محمد نظام خیل لیکلی دی چې تیره شپه په ټی ټوینټی لوبه کې پاکستان سریلنکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده او دا اوله شل اوریزه لوبه وه. د لوبې دغه چې و غوره لوبغاړی هغه عثمان دی، ځکه چې دغه یې کړی دي، ډېرې وکټې یې اخیستې دي. محمد اشرف ستوری والا لیکلی دی له چار آسیابه چې دلته امن امان دی، صحیح دی، مننه، خوشحاله اوسئ. کائنات خان لیکلی دی چې د پېښور ضمني انتخابات پای ته رسیدلی دي، ارباب عامر ایوب بریا ترلاسه کړې د تحریک انصاف. دا خبر خو ما تاسو ته ووم لوسته په خبرونو کې. نو بیا به هم درته ورسته لولم مننه. او خان وزیر لیکلی دی چې په بیرمل ولسوالۍ کې مکتب کمزوره دی، ټلیفون دستګاه کار نه کوي. صحیح دی، دا ستونزې دي. خبرونه را سره مهم او غټ خبرونه شریک کړي. د الماس خان خلیل په غږ درته سندره نشرو. مشال رادیو ته وګیاست یو کس را سره د استړی مشه
مننه. سلامونه اورنیک کې هلی میو منا پامیر جانا د خانوزه سه ممتاز معصوم د وخت سکایپ د لارې ملګری سویم.
په خیر راغلی معصوم صاحب، څنګه یې؟
بالکل خیر دی پامیر جانا. زه به یو مهم خبر سره شریک کوم. مون په خانوزه کې د دې سپې مخې لږ احتجاج وکړو د سټډنټو بارت کې چې مون په کالجانو کې د غړډې غټ ستونزې لرلې چې نو ټیچران راتلل په پریم انجینرینګ کې او نه خاص کلاسونه ارخوانو اخیستل. موږ بیا احتجاجونه وکړل په موږ باندې پولیس خاص کا پولیس د خانوزه موږ منفی تشدد یې وکړلو. بیا مونږ د دوه درې ځلې نه کښېناستلو. بیا په هارون د خانوزه امن کمیټې د مونږ سره ډېره غټه مرسته وکړه چې هغه مونږ سره د هغو د مونږ سره مرستې وکړي ایسي له راسه لاړل. بیا ونه د ډایرکټر مونږ کالج له راغلی وو مونږ هغه ته ټولې ستونزې بیان کړلې. اوس هغه مونږ چې کومه غوښتنې غوښتلې نن به هغه سبا هغه مونږ ته راځي هغه به مونږ د غوښتنې راپره کړي. مونږ ورته ویلي چې مونږ پرنسپل نه دي په کار. پرنسپل مونږ داسې دی په امیر جانه چې هغه مونږ نه کلاسونه اخلي نه استادان چې موږ ورسو موږ دي دا استاد مونږ پیرړ دی دا استاد راولا مونږ ارخوان ځوان ته باسو دی وایي بس تر بسې نه ټیچران خاص کول راکړل. اوس خانځي کمیټې زموږ ډېر شکرګزار یو
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې در سره زه ځنې دغه هم مهم خبرونه هم شریکوم. امریکایي ولسمشر د عامې روغتیا په برخه کې بیګاش په دغه یو ډول بیړنۍ حالت اعلان کړ او هغه وجه دا ده چې په امریکا کې اوپیاید دواګانې یا د دافې درد دواګانې چې دی هغه ډېرې زیاتې استعمالیږي او دومره حده پورې استعمال لیدلې شروع شوې دي چې په هغه هیواد کې هر ورځ 140 کسان د دې له زیات استعمال مري. په دافې درد دواګانو کې د بروفین اسپرین دغه دواګانې هم شامل دي خو ورسره په دې کې هیروین یا پودر چې دی هغه هم دي هغه هم خلک استعمالوي او دا په امریکا کې یو غټه مسله وه. نو اوس ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او ایالتونو ته ویلي دي چې تاسو د دې دواګانو د مخنیوي لپاره د دې د استعمال او د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. ساينس پوهان وایي چې په 2015 زیږیز کال کې 3,000 خلک په امریکا کې مړه شوي ول او هغه د همدغو دواګانو د درد دواګانو د زیات استعمال نه یا ناسم استعمال له کبله مړه شوي ول. نو تاسو سره د دې خبر شریکولو مقصد دا و چې دا د اډوکو یا د عضلاتو یا د سر درد دا دواګانې چې دي دا استعمالول ډیر خطرناک کار دی ځکه دا اسپرین ګولۍ چې ده دا ډسپرین ګولۍ چې خرڅېږي دا اوبو کې چې اچي دا د جوش ګولۍ دا له یو داسې پروډکټ جوړیږي چې هغه په یو داسې کیمیایي اسیټایل کلوراید نومیږي. دا یو داسې کیمیایي مواد دي چې دا په پودرو کې په هیروین کې په اپینو کې هم ای ده. نو تاسو ته خپل معلومه ده چې پودر یا هیروین څومره تاواني شې دي. نو دغه د درد دواګانې چې دي دا په خپل سر باندې مې استعمالوي ځکه چې د دې ناسم استعمال چې دی دا ډېرې مسلې پیدا کولی شي. ورسره دا ډسپرین چې دا داسې ګولۍ ده چې دا وینه نری کوي او تاسې په روغتیا او درملنه خپرونه کې هم اورېدلی دي چې وینه چې کله نری شي نو د ننه په بدن کې د وینې بهېدو یوه سلسله شروع کېدی شي چې هیمریج ورته وایي او هغه چې دی هغه مرګونی هم ثابتېدی شي. نو دا یو خبر و چې در سره مې شریک کړ د هارون باچا په غږ باندې دا سندره واوري.
د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نہ وے داس بے ژوندن داس بے جان نان وے داس بے ژوندن داس بے جان نان د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نہ وے داس بے ژوندن داس بے جان نان وے داس विश्वंतन दास बे जाना नान واپس شو سرم خو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے او بے باران نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی چرتا داسی پشاتلی او د خندانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانانا نوی
مشال رادیو ته وګیاست او ګور څوک را سره دی او لکن ځای ستړي مشه ستړي مشه زما غږ اورئ تاسې ستړي مشه صاحب رادیو بند کړئ ما سره خبرې وکړي په خیر راغلی وعلیکم السلام
زه شرف خان دنای د میت پر دلوړه د سیمنا تاسو سره خبرې کوم
په خیر راغلی تڼې سپ څنګه خې
الحمدلله تاسو خې
مننه څه خبر دی راوړې ل تڼې او څه
خبر خو دلته د نوې خبر نشته
نو بیا مو د ټلیفون زحمت ولې کړې د تڼې سپ چې خبر نشته در سره بیا مو ټلیفون راته ولې وکړ تڼې صاحب چې خبر در سره نشته تاسو ته خو معلومه ده چې دا د خبرونو خبرونه ده
ټلیفون خو له دغه لپاره درته وکړ چې مخکې نه مې کوشش کول دوه ورځې مخکې خبر وکړ ټلیفون کله کله ور کار نه کوي
خا د دوه ورځې مخکې خبر چی شي خبر وو
دا دلته د میز د درې کومې د پالې په مانځ کې باندې دوه د کوم ځکه باندې جنگ دی او هی کې حمله شوی و د دې طرفه نیوز طرفه یو کس د ختم مړ و یو د نیوز په دا ډیر غاټه په زیر کې باندې تو دا یو د وکاله کیږي
نو تاسو جرګه ولې نه کینې و چې دا بدی حل کړي تاسو سیمه خو د جرګو د پاره مشهور ده کنه
دا په بارډر باندې د نیوز د طرف جنگ دی پاکستان او افغانستان بارډر دی او په دې باندې
سمه ده مننه خوشحاله اوسې خدای په امان فیسبوک ته چې ورشو زاهد الله سمسور لیکي چې پرون د خوست ولایت د خانی خوړ د پل چارې پیل شوې بالکل په دې اړه باندې نجیب الله لوخیل موږ ته رپورټ را لېږلی دی هغه بس درته په راتلونکي ګړی کې خپور کړم واحد خان وفا لیکي چې په خانوزۍ کې امن کمیټۍ د سکولونو او د کالج د ستونزه حل کړې ده او ځکه چې منګه احتجاج وکړ دا پښتو سمه لیکي کاکړ صاحب دا ډېر چې زه یې په اسانه باندې لولم انور افغان لیکي چې موږ ډېر زیات تنګ یو په چیک پوسټ باندې مو هر ورځ کرفیو لګول کیږي. انور داوړ چې دی په میرام شاه کې وسی. قدیم جان مرغوال لیکي چې دا سیمه له افغانستان سره ګډه پوله لري، پراخه سیمه ده، دلته په روزانه په بنیاد باندې وړې وړې پیښې رامنځته کیږي. وی نوې خبر دا دی چې دلته په یو کس باندې چا ټیکټر خېجولی دی. سعید مننه، خوشحاله اوسئ. جاوید امرخیل په غږ سندره واوري. اوریدونکو، دوه د صحت سره تړلي خبرونه در سره شریکوم. یو خدا دی چې په ساينس ژورنال کې یو مطالعه یا یو څېړنه خپره شوې ده. په دې کې دا راغلی دي چې رایبو نیوکلیک اسید آر این ای چې ورته وي، د دې د ایډیټ کولو یا په دې کې د بدلونونو کولو کامیابه تجربه شوې ده. او ساينس پوهان وایي چې دا به د بیلابیلو مسلو یا د ناروغیو په مخنیوي کې، هغه ارسي ناروغۍ چې دي د هغې په مخنیوي کې دغه وکړي ګټه ورسوي. ورسره بله مطالعه دا شوې ده چې په ډی این اے کې یا ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید کې به داسې کیږي چې دوی پکې د بدلون دا سیکوینس چې دی هغه ترتیب چې دی په هغه کې بدلون راوستی دی ساینس پوهانو. دا دواړه مطالعې چې دي دا په میساچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوجي او په هاوارډ پوهنتون کې ډاکټرانو کړي دي او دوی دا وایي چې مختلف ناروغۍ دا هغو علاج چې دی هغه له دې سره ممکن کېدای شي. ځینې ارثي یا میراثي ناروغۍ هغه وخت پیدا کیږي چې کله په ډی این اے کې یا د انسان په جینیټک کوډ کې یا په جینونو کې بدلونونه راغلي او دا بدلونونه له بېلابېلو وجوهاتو راپیدا کېدای شي. په ډی این اے کې څلور بنیادونه دي یا بیسونه دي، اډینین، سایټوسین، ګوانین او تایمین. کله چې د دوی هغه ترتیب دا بدل شي نو بیا په پیدا کیدونکو ماشوم کې میراثي یا ارثي یا له پیدایش سره سم ناروغي او دا ناروغي چې د دې علاجونه ممکن نه وي. لکه د مثال په توګه یو ځنې داسې ماشومان پیدا شي چې له پیدایش سره ړاندې یا سیستک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي لري، یا ځنې ماشومان چې دي دا هیموفیلیا هغه وینه چې نه ودرېږي، وینه نه کنډ کیږي، نه پرنډیږي، دغه ناروغي ځینې خلک لري. ځینې خلک تلسیمیا ناروغي لري. نو دا ناروغي چې دي دا جینیاتي یا ارثي میراثي ناروغي دي چې د دې د علاج په دنیا کې نه دی ممکن. او جینیټک انجینیرینګ چې چیشته وایي چې د انسان په حجرو کې یا په خلیاتو کې په جینونو کې بدلون راوستل کیږي، په ډی این اے او په آر این اے کې بدلون چې راوستل شي نو بیا ممکنه ده چې د دې علاج وشي. نو ساینس پوهان دغه دواړو کارونو ته چې په آر این اے کې بدلون راوستی دی، په آر این اے کې بل شیان وریخي دي، نور کیمیاوي کیمیکلونه ورکته وریخي دي، او د ډی این اے دا ترتیب بدلولو دا تجربې چې شوي دي او دا څېړنې چې شوي دي، ساینس پوهان وایي چې دا ډیره زیاته ګټه رسوي او کېدای شي د میراثي ناروغیو درملنې لپاره ور یا لارې پرانیسي. نو دا یو خبر و چې درسره مې شریک کړ. د صحت له ډګره یو بل هم دلچسپ خبر را سره شته دی، خو هغه وروسته درسره شریکوم. منوره کاکړه لیکي چې پرون په پخین کې یا په پښین کې په کور کې ګیس چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې درې خلک په حق رسیدلی دي، او زه ویل خلکو غوښتنه کوم چې تاسو پام کوئ او احتیاط کوئ. مینواز ارمانی لیکي چې د پښاوا کې دی وسی وی دلته حکومت او امنیتي ځواکونو د لټون عملیات شروع کړی دي او له خلکو څخه وسلې هم وړي دي. سمه ده. د کرن خان په غږ دا سندره واوري.
ول را توای ول را توای چې لګ وار کو وار سمانا کار د مینې کار دل دې کار انکار سمانا ول را توای ول رات وائے سڑے گورے لرن پرن راگے دا غریب سڑے گورے لرن پرن راگے نل دمر جگ بریجونا دمر جگ بریجونا دومره جګ برجونه د سندرو د خار سمانه کار د مینې کار دل دې کار انکار سمانه ولې راته وای ولې راته وای
مشال رادیو سره تغوغیاست سلام پختونخوا خبرونه ده او بل دلچسپ خبر دا د را سره چې د کاتولیکی سویانو مشر پوپ فرانسیس تیر مازیګر په واتیکان کې په خپل دفتر کې د ویډیو کانفرنس لاري په خلائی سټیشن کې د اروپایی خلائی سټیشن کې له دغه سره د ستور مزل سره خبرې کړې او هغه ته ویلی دی چې دا زمنګ زمکه چې دا ډیره کمزوري ده او تاسو په خپل لپاسه پورته ګوري نو په کار دا دی چې په زمکه کې د چاپیریال لپاره کار وشي د اقلیم یا د آب و هوا د بدلون مخنیوي لپاره کار وشي د تقریبا 40 دقیقې پوپ فرانسیس لدی ستور مزل سره خبرې کړې دي او چکه لور سره خبرې شروع کړې نو د ستور مزل ته ویل چې سهار مو په خیر یا مازیګر مو په خیر زنه پویګم ځکه چې په خلا کې هیڅ معلومات نه چې سهار دی که ماخام دی نو هغه ورته به جواب ورکړ چې مننه او به دوی د ورته ویل دي چې تاسو په یو ډیر عجب حالت کې په یو ډیر عجب ځای کې موجود یاست او کېدای شي چې دا زمکه چې ده درته په بل ډول باندې له هغه ځای ښکاری بیا یو ستور مزلی په فرانسیس ته ویلی دی چې زمکه چې ده له پاسه چې موږ ورته ګورو له خلا څخه لاندې زمکه ته نو زمونږ زمکه ډیره ښایسته ښکلې او ښه معلومیږي نو په دې باندې بیا ورته په فرانسیس ویل چې تاسو تم په کار دی چې کار وکړی او دنیا کې انسانانو ته هم په کار دی چې د دې زمکه د ساتل لپاره د دې د له تباهۍ څخه د ژغورن لپاره هڅې وشي او لارې چارې لټول شي پوپ فرانسیس چې دی دا د کاتولیکی سویانو یو داسې مشر دی داسې ګڼل کیږي چې دی له خپلو پخوانیو پوپانو پاپاګانو څخه چې کوم د کاتولیک چرچ مشرانو یا د نړۍ د کاتولیکی سویانو مشرانو لاغو څخه بدل یا جلا پدې دی چې دی ډیر معتدله سړی دی او د 2015 کې یو لیک خپور کړی و د نړۍ مشرانو ته، او د نړۍ مشرانو ته ویلی و چې دا د تودوخې درجه چې د نړۍ په لوړېدو ده په زیاتېدو ده، د دې د مخنیوي لپاره دې هلې ځلې وکړي. ورسره دی د سولې او د امن پیغام هم ورکوي. پرون مازیګر چې ورسره دغه خبرې کولې ستور مزلو، نو په هغه کې یو ستور مزل چې دی هغه راندي برسنیک نومیږي، هغه پوپ ته وویل چې زه چې له پاسه ځمکې ته ګورم او په دې خلا کې چې موږ اوسو، دلته هیڅ پولې نشته، هیڅ سرحدونه نشته، دلته هیڅ شخړه او لانجه نشته، او هر څه ډیر سوله ایز او آرام دي. نو پوپ هم ورته په ځواب کې ویلې چې په کارم دادا موږ په دې خبره باندې باید پوه شو چې زموږ ځمکه کمزورې ده، او په دې کې باید دغه مسلې یا د شخړې دا لانجې او دا شیان چې روان دي د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټو، دا مسلې حل کړو. سلام پښتونخوا خپرونه ده، او تاسو ته معلومه ده چې زه در سره اکثر داسې خبرونه شریکوم. دا یې وروستی خبر و، دا دلچسپه خبر، ځکه چې فیسبوک ته ورشم نو هلته راته ځینې نورې تبصرې هم راغلي دي. مبارز خروټي د فوټبال په اړه باندې لیکلي دي، انصاف مروت تباخیل لیکلي دي چې په لکې مروت کې له درو میاشتو راهیسې باران نه دی شوی، دا خبر نه دی بالکل، ځکه کله به باران کیږي کله به نه کیږي. لکه سیف الله خار علي خیلو کلی کې د ښکاریانو ناروا ظلم روان دی، مختلف ښکاری ګروپونه راغلي دي، هلته مرغان نیسي، کرک بټیر دا شیان نیسي، زرکی نیسي. ضلع حکومت چې دی ورسره وی چې مل دی دا متی صاحب لیکي او وی چې د دې باید مخنیوی وشي. حکمت الله خپلواک لیکي چې تیره شپه د لشکرګاه ښار د بشران پر حوزې امریکایي الوتکو سخت بمبار کړی دی. صحیح دی. ځینې نورو خلکو هم راته تبصرې لیکلي دي، خو چون خبرونه نه دي شریک کړي نو هغه در سره هغه زه نه وایمه. ماسټر علي حیدر او ماشومانو دا ملي ترانه ویلې ده، راځي چې دا واورو په بله ګړۍ کې بیا در سره یم.
پلتوید جمعت غاڑے چه قطری قطری میں پوزد توخ من کا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا یا پکڑم دا پختنوں کو سے بھی جائے